درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ساعت 4 بجې شوې. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحتي مشرتابه شورا د موجودیت پر ضرورت ټینګار کوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو سطح لوړه شوې ده. په روزګان کې د پولیو مثبت نښې لیدل شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې خبرونه لرو. لومړی اجمل اند د سات خبرونه اوروي.
ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش له برمتي څلیرش قومي مشران او سپینګیر خوشی کړي دي. په هلمند کې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ دوه نوي پیښې ثبت شوي او د ایران ولسمشر حسن روحاني او د هیواد ته په سفر ورغلی د پاکستان صدر اعظم عمران خان صلاح شوي چې پر خپل شریک پوله به د ترهګرۍ پر ضد یو ګډ ځواک رامنځته کړي. په سمنګان کې د سکرو استلو په یو خپل سری کان کې اته کان کیندون کې مړ شوی. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس حجی راز محمد نن آزادې رادیو ته وویل په خبرونو ناوخته شوی او اته کان کیندون کې په کان کې د کار کولو پر مهال د زهرجنو غازو چاودنې وشلې. نو موږ زیاته کړې د وشل شو کان کیندون کې مړی د یو نیم زر متره ژور کان څخه استل شوی دی. د سمنګان په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ځای زور واکول خو قانونا په خپل سری او غیر فنی توګه رسپړل کیږي چې د کار کولو د خوندیتوب لپاره د تدابیر نشټواله ډیر کله د ادی کان کیندونکو د شون په بیا تمامېږي. د سکرو د کان څو کاله مخکې د ورته وی پی خلامل چې په کې څور لس کسان وژل شي وو تړل شوی وو. افغان چارواکي وی په ننګرهار کې د داعش لخوا برمته شوی څلیرش کسان خوشی کړي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیړې وی د چپلیار ولسوالۍ د سلوزو قوم د څلیرش قومي مشان او سپینګری چې داعش برمته کړي وو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې خوشی شوی. د نوموړي په وینا د دې کسانو د خوشی کول لپاره په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو د داعش له وسلوالو سره نښته کړي چې په وینا یې درې تنه د داعش وسلواله وژل شوي او یو ملکی کس ټپي دي. تیر ورځ په همدې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنز نخته شوی و چې د ولایتي ادارې د چارواکو په وینا 15 سنه وسلوال پکې وشل شي وو. په هلمند کې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ دوه نوي پیښې ثبت شوې. د هلمند د عامې روغتیا رئیس وایي دغه نوي دواړه پیښې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ثبت شوې دي. د هلمند د عامې روغتیا رئیس عبدالحد خازم وایي چې په پولیو له اخته دوه ماشومانو څخه یو یې مړ شوی او دوه یې مله هم ژوند دی. نو مولي ویلي دا پیښې ذکر رامنځته کیږي چې جګړو په دې ولایت کې په سمه توګه د واکسینو د کمپاینونو د عملي کېدو مخه نیولې.
سیاحت په بخش کې موږ سره ټولو کومک کړی دی، خو بیا هم کله کله موږ د ډېرو تیزو جنګونو او سیاسي اختلافات ښکار ګرځو، هم هغه طرف د حکومت مخالفین هم د حکومت واړو د خپلمنځي اختلافات په نتیجه کې د سیاحت بخش دی هغه متضرره کیږي.
واشیر او سنگین هغه ولسوالۍ دي چې دا دواړه پیښې په کرامنځته شوې. لدې سره په افغانستان کې یوازې په تیرو څکم څلورو میاشتو کې د پولیو ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر شپږو ته ورسید. ملي امنیت ریاست وایي د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له یو اندازه جنګي وسایلو سره نیولې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن رسنیو ته په ای بي استولې خبر پاڼه کې ویلي چې ملا عبدالغفور د مساکله لپاره نومول شوی ولسوال او البته د طالبانو لخوا چې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې له وسلو چاودیدونکو موادو او وسایتو سره نیول شوی. بلخوا په هرات کې ځایي چارواکي وایي چې په تیرو لسو ورځو کې د تروریستي بریدونو تنظیم شوو جرمونو او ورانکارو فعالیتونو په تور لکتر لګدیش تنه نیولیا او د څوپې خو مخانی ولشبي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د هیواد ته په سفر ورغلې د پاکستان صدر اعظم عمران خان صلاح شوی چې پر خپل شریک پوله د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره په شریک د خبرګون یو ځواک را منست کړی. دا خبره د ایران دولتي رسنیو کړي. عمران خان ته په رسمي توګه نن سهار د ایران پلازمېنه تهران کې هرکلی وویل شو. د ایران ولسمشر حسن روحاني له عمران خان سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل موږ په دې موافق شو چې پر پوله له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د چټک خبرګون یو شریک ځواک را منست کړو. تر دې مخکې دواړو هیوادونو دونو پر یو بل تورونه پوری کړی و چې د هغه وسلوالو پر ضد سم اقدامات نه کوي چې د ایران او پاکستان ترمنځ په سرحدي بلوچستان سیمو کې فعال دي. عمران خان له حسن روحاني سره په دې ګډه خبري غونډه کې ویلي هیواد به هیڅ وسلوالي ډلې ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان له خاورې فعالیت وکړي. نو مولې منل چې د ترهګرۍ ستونزې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات را پیدا کړي دي. دا اوکرين د ولسمشي په انتخاباتو کې د اوکرايني کوميديان ولادیمیر زيلنسکي د خپل سیال پټرو پورشنکو په وړاندې بریا خپل کړې. د اوکرين د ولسمشي د دویم پړاو د انتخاباتو کې د انتخاباتو په سلو کې تر 90 د زیاتو شمیرل شو رايو په 65 خغلی زيلنسکي په سلو کې تر 3 زیات رايي ګټلې. وسني ولسمشر پټرو پورشنکو بیا په سلو کې 4.15 رايي خپل کړې. ولادیمیر زيلنسکي د یک شنبه په ورځ په کیف کې خبري غونډه کې وویل:
Я хочу сказати, я дуже вдячний президенту.
Дивай за да Україна да волесмешар Петру Порошенко дера манане ком. Гамата за мада баріалі туб мубаракі. Ракрау за три манандуя. Мрати у вельчі гар вақт прийде гамкарі і сабка волешам. د اوکرين د ولسمشۍ د انتخاباتو دویم پړاو د یک شنبه په ورځ په داسې حال کې ترسره شو چې دا هیواد له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی او په عین حال کې د روس پلو بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکېل دی. دا خبرونه
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. اجرائی رئیس عبدالعبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا د موجودیت پر ضرورت ټینګار وکړ. د ولسی جرګې یوې غړي آریان دون بیا وویل د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته دې شورا ته اړتیا نشته.
زه فکر کوم چې کله د قطر ناسته لغوه شوه نو د دې مصالحې شورا ته هیڅ ضرورت نشته.
د اروزګان د مرکز اوسیدونکي د جنایي جرمونو له زیاتېدو شکایت کوي.
د شپې د قانون بعضی بعضی ول سوي دي دوه درې قتلونه سوي دي چې یو کښنه علاقه ده.
په هلمند او اروزګان کې د ماشومانو د ګزړن پیشي ډیر شوي دي.
مختلف عوامل دي، تاسو پوهیږئ دلته جنگ دی، نام نه دی، هر سستا سیاسي مخالفتونه دي.
اصلا د واکسین په اړه تر اوسه پورې د خلکو ذهنیت نه دی جوړ.
په خوست کې بعد د پاچا خان د نړیوال پوهنتون د جوړېدو کار شر پیل شي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ښځو لپاره ځانګړی اونیز پروګرام هم لرو. د افغانستان د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا په موجودیت ټینګار کوي او وایي چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه کومه غونډه چې په پام کې و په قطر کې جوړه شي د افغانانو د واحد ژغله تمثیلولو سره مرسته کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن دوشنبه د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. د مصالحې د مشرتابه شورا تر ډیره د قطر غونډې د تیاری او مشورې په هدف د افغان حکومت لخوا جوړ شوی و. د دې موضوع په اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
که څه هم په قطر کې له طالبانو سره د افغان حکومت د استازو او سیاسيونو غونډه په خپل وخت ترسره نشوه او د بیا جوړېدو یا نه جوړېدو په اړه هم دقیق څه نه ویل کېږي، خو د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د رهبرۍ شورا د موجودیت په دوام ټینګار کوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته په خبرو کې وویل چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه چې په پام کې و د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي.
لیکي صدای واحد از مردم افغانستان
دا چې د سولې مخامخ خبرو او یا هم مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه چې په پام کې و د افغانستان د خلکو واحد او برحق غږ تمثيل شي کومې مشورې مو چې درلودي په دې برخه کې د هیواد له مشرانو او سیاسيونو سره زه په دې باور یم چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په دې برخه کې ډیره ګټوره تمامېدلی شي او موږ سره مرسته کوي.
ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې د مذاکراتو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. نوموړي د قطر د غونډې د لغوه کېدو لامل ناسم مدیریت وګڼو، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل. د مصالحې د رهبرۍ شورا د قطر غونډې ته د تیاریو او مشورو په هدف د افغان حکومت لخوا جوړه شوې وه، خو دغه غونډه چې ټاکل شوې وه د روان میلادي میاشتې له 19 تر 20 نیټې پورې په دوحه کې جوړه شي، ظاهرا د افغان حکومت لخوا د وړاندې شوي لیست پر سر د اختلافونو او په یاد غونډه کې د افغان حکومتي پلاوي د دریځ د څرنګوالي له امله لغوه او یا هم ځنډول شوې ده. په خپل وخت دغه غونډې نه جوړېدو بیلابیل کورنی او بهرنی خبرګونونه درلودل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې مایک پامپیو لولس مشر غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خوشینی خودلی. په اعلامیه کې راغلی چې مایک پامپیو او لولس مشر غنی ومنله چې د دوهې کانفرنس د سولې د پرمختګ لپاره مهم فرصت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول اړخونه څوړي چې له موقع په استفادې د کانفرنس د برخوالو پر سر تفاهم وکړي چې ډیر ژر په قطر کې دغه سی او ټول شموله افغاني ډیالوګ تر سره شي. د غشند افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاذ زمیر کابلوف هم د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خوشینی څرګنده کړي، خو نوموړي دا هم ویلي چې ستونزمنه ده په دې وپوهیږو چې دا غونډه لغوه شوې که ځنډول شوې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان بیا فرانسې خبري اژانس ویلي چې د امریکایي چارواکو سره به را روان پړاو خبرې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش متمرکز وي، خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. په ورته وخت کې شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي اوس ستونزمنه ده چې د قطر غونډه دې په لنډ وخت کې جوړه شي. د چارو شنون کې وحید مشتا
دې ته په پام سره چې ولسمشر هوډ لري دلته په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګه وبولي او دغه شان روژه هم رانګدې ده، فکر نه کوم چې د دې امکانات موجود وي چې موږ په لنډ وخت کې دا غونډه ولرو.
ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لوی جرګه د سور د میاشتې په نهمه په کابل کې جوړه شي. په دغه غونډه کې چې د سولې د اعلی شورا په کوربتوب جوړیږي، د مصالحې د رهبرۍ شورا ډیری غړي به هم برخه ولري، کوم چې موجودیت یې د ښاغلي عبدالله په خبره د سولې په مذاکراتو کې د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي.
په راپور کې مو وویل چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا پر موجودیت ټینګار کوي، خو په هغو کسانو کې چې له دې نظر سره اختلاف لري یوه هم د ولسي جرګې غړي آریان یون ده. له آریان یون سره په دې موضوع اکرام الله اکرام مرکه کړې ده. هغې د خپلې خبرو په سر کې داسې وویل:
زه فکر کوم چې د قطر ناسته د افغانستان د پاره ډیر یو غټ چانس او چې دغه چانس بدبختانه افغانانو د لاسه ورکو، خو بیا هم موږ هیلمن یو چې په راتلونکي کې به بیا هم موږ کولای شو چې په قطر کې او ناسته برابر کړو تر څو د هیواد کې د جنگ ته د پای ټکی کې خودل شي او یو پایدار سوله په افغانستان کې راشي. خو زه فکر کوم چې کله د قطر ناسته لغوه شلو نه د مصالحې شورا ته هیڅ ضرورت نشته ده. نو هر کله چې بیا پروګرام برابرې ده او بیا ناسته کېدل، نو په هغه وخت کې باید حکومت ډیر کوشش وکړي چې داسې یو شورا رامنځته کړي چې هغه ټول خلکو لپاره د منلو وړ وي او هم داسې کسان فکر راولي چې هغه واقعا په دغه تګ او دغه ناسته د دې هیواد په ګټه وي او د سولې په پروسه کې اغیزمنه واقع شي.
وکیل صاحب، که څه هم تاسو هیلمندی وو خو دا چې دوباره به د قطر د ناستې لپاره حل ځلی وشي، خو وروستي معلومات په دې اړه سدي دغه ډول بین الافغاني ناسته به دوباره جوړ شي که نه، دا لغوه شو بل اخر دا کیسه کوم ځای ته ورسیده؟
زه فکر کوم چې یو تعداد وطن پالو شخصیتونو کوشش بیا شروع کړی دی کاغه په هر لوري پورې اړه لري، کوشش کوي چې د قطر ناسته بیا بیرته ترسره شي، ځکه چې موږ بې د بین الافغاني ناست نه بله چاره نه لرو او بې د سولې نه بله چاره نه لرو. که چیرې جنگ لاره د حل وي نو اوس به وخت افغانستان خبره یو طرفه شوې وه. نو د دې خاطر ډېر داسې شخصیتونه وطن پال شخصیتونه روان دي او کار یې شروع کړی چې تر څو بېرته د قطر غونډې دپاره ترتیبات ونیسي او بالاخره دغه غونډه ترسره شي او دغه بین الافغاني مذاکرات ترسره شي تر څو چې افغانستان کې پایدار رسول ریشي.
بل ناس چې په قطر کې به تر سره کیږي هغه د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د شپږم پړاو خبرې دي، سره لدی چې لا پډاګه شوی نه چې کله به وي، خو ویل کیږي داسې چې په نږدې وخت کې به دا ناستم جوړیږي. په دغه ناسته کې د وسلوالو طالبانو په وینا باندې چې دا د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ ناسته ده، په دې ناسته کې د افغان حکومت نه موجودیت سره لدی چې په تیرو ناستو کې د افغان حکومت استازي نه و، خو په شپږم پړاو خبرو کې افغان حکومت استازي موجود نه وي، پایلې به استاس په نظر باندې څه وي؟
زه فکر کوم چې اصلي موضوع چې دا هغه د امریکایانو او د طالبانو په لاس کې ده او اصلي شالتي هم په مذاکراتو کې ګډون کوي، خو بدبختانه یو چانس مونږ ته لاس راغی چې باید دواړو خواوې سره ناستې وي او مذاکره کړې وه، چې هغه بالاخره د بی اتفاقۍ د وجې او د کشمکش د وجه نه دغه سلاغ وشله. نو که چیرې منکینو دې پړاو ته چې تور هودریږه چې د افغانستان حکومت په دې مذاکراتو کې ګډون وکړي، بلاخره مذاکره به ترسره نه شي، ځکه چې خپل حکومت هم خپل په منځ کې سره جوړ نه دی، په ډلو ټپلو ویشل شوی دی. دوی ټول راټولول او په یو واحد نظر دوی ته ورکول او بلاخره د قطر غونډې ته لیږل، دا ډیر مشکل کار دی. نو د دې د خاطر هر څومره چې کیږي موږ باید دا پروسه شاته وانه چوو. کچیر امریکایان کینی طالبان سره، کچیر افغان حکومت کینی، کچیر نور قومی مشران او ملتپال او شخصیتونه د افغانستان د سولې د پارزی، هر امکان نه باید استفاده وکړو. هر کانفرنس او د هر مذاکرې نه باید د افغانستان په ګټه استفاده وکړو او کوشش وکړو چې دغه د سولې پروسه کامیاب.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آریان یون و.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند کې د پولیو دوی نورې پیښې ثبت شوې دي. تر دې وړاندې هم په دې ولایت کې دوی مثبتې پیښې موجودې وې. ویل کېږي یوه بله مثبته پیښه په روزګان ولایت کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روغتیا د نړیوالې ادارې د پولیو ضد واکسین په شمول د ټولو پروګرامونو مخه نیولې ده. دا چې په دې اړه اساسي مشکلات څه دي، په دې اړه د الیاس دایي په راپور کې اورو.
د بوس دولت روغتون په وڅانګه کې ماشومان ته د واکسین د تطبیق پروګرام په دې ډول مختج خو په لورو پروتو سیمو او ولسوالیو کې د طالبانو د مخالفت لامل درېدلې دي. د هلمند عامه روغتیا رئیس عبدالحد اعظم وایي تازه د دې ولایت په واشیر او سنگین ولسوالیو کې د پولیو دوی مثبتې پیښې سبسوي دي چې د وایروس د موجودیت په اړه اندېښنې نور هم ډېرې کړې دي.
په وارو وارو واکسین باندې سوي دی، لسوي دی، د وی خوانه بلې خوانه جنگونه دي. اکثر وخت کوشنیان مس پاته کیږي چې دا غوی په نتیجه کې متاسفانه په اخیرو کې یو پیښه دی. پولیو د بازار شاوخوا یو ساحه کې چې هغه د کندهار سره په غوړه کې الته چون د وایرس موجودیت مخه مو دوی هم الته سرحد لري، نو دا غو سره الته یو کوشنی په پولیو اخته شوی او ګمان کېدی چې هغه د پولیو د وجه مړ شوی. بیا چې دا کم نور اقارب دي چې په کور کې اوسېده یا ورور یا بل ماشوم هغه څه سمپل واخیستسو، نو په هغه کې دا وایرس ولیدسو. نو د دې نه معلومه شوه چې هغه کوشنی هم د پولیو د وجه څخه مړ شوی، دا کانټاکټ یې په پولیو وایرس باندې اخته شوی دی. او د دې تر څنګ یوه بله پیښه په شاپشته کې چې دا هغه هم د پولیو د وایرس مثبته شوی ده.
د روغتیا رئیس ول د پولیو په ضد د واکسین پروګرام د هلمند په شمول په ټول هیواد کې د یو شمیر ملحوظات له عمله درېدلې دي. عبدالحد اعظم ازادي رادیو ته ول دا چې د تیرو نږدې ولو سمیش رئیس د واکسین د تطبیق پر سر جنجالونه ولو، ځکه د پولیو د خطرناک وایروس د زیاتوالي او د نورو پیښو درمزته کېدل احتمال ډیر دی.
نو مختلف عوامل دي، تاسو پوهیږئ دلته جنگ دی، نامنې دي، هر سستا سیاسي مخالفتونه دي. هغه خود اغوی کار دی، خود صحت په بخش کې مر سره ټول کومک کړي دي. خو بیا هم کله کله موږ د ډیر تیز جنگونو او سیاسي اختلافات ښکار ګرځو، هم هغه طرف د حکومت مخالفین هم د حکومت دواړو د خپل منځي اختلافات په نتیجه کې د صحت وخت چې دی هغه متضرر کیږي.
د عامه روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په غشمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي، د دې واکسین د تطبیق پر ستراتیژي جنجال د دې لامل شو چې نږدې ولس میاشتې تر 15 لک ډیر ماشومان ته واکسین ونه رسیږي. خو د طالبانو وایند کاري یوسف احمدی ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د واکسین د تطبیق سره ستونزه نه لري. د قومي مشرانو او سپینډورو په غوښتنه د کور په کور په ځای په جمعتونو او د قومي مشرانو په کورونو کې د غد تطبیق توصیه کړې ده. اصلي ستونزه چیرې ده؟ لیکوال او ژورنالیست ګل احمد احسان وایي د پولیو د واکسین پر حلال والی سره لدی چې د معتبرو مرکزونو او دینی عالمانو فتوا موجوده ده، خو د عامه روغتیا یا په مجموع کې داخلي ادارې نه دي توانېدلې د خلکو قناعت حاصل کړي.
اصلا د واکسین په اړه تر اوسه پورې د خلکو ذهنیت نه دی جوړ. د واکسین مسؤلین، جمع سیاتي اما، په مجموع کې دولت باید په لومړي سر کې د خلکو پر ذهنیت جوړونه کار وکړي. هغوی تر اوسه پر دې شک لري چې دا څنګه واکسین دی او څه رقم کېږي، ولې دومره تعقیبېږي، په فشار باندې دغه تطبیقېږي. اوس مسله دا ده چې کله ولسونه شکمنې نو طبعا مخالف جهتونه هر څوک هم بیا دې ته د شک په سترګه ګوري، ځکه په عامه کې د دې په اړه ذهن نه دی جوړ شوی. او پر دې باید کار وشي تر څو تر فرد د دې ټولنې پورې د عامه پوهاوي په برخه کې کار وشي.
روغتیا پلان وای د پولیو د وژونکو ناروغي وایروس هغه وخت لمنځه وړل کیدای شي چې واکسین یې تر هر ماشوم پورې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمیر شپږ ته ورسېدی چې ټول یې په جنوبي ولایتونو کې دي. محمد الستای، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د ورستیو ورشتونو له عمله د کابل د مځکې لاندې اوبو یا واټر ټیبل سطح لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کلونو کې د کابل د مځکې لاندې اوبو د سطحې د کښته کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې وي. د اوبو او انرژي وزارت وایي که څه هم دا په اوږد مهال کې ډېره ګټه نه کوي، خو د دې وزارت چارواکي هڅه کوي چې د اوبو په برخه کې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او اوبه زیرمه کړي. نور حال د اکرام الله اکرام پراپور کې وابري.
په داسې حال کې چې وروستۍ ورښتونو او لامل یې سیلابونو د کابل په ګډون په یو شمیر سیمو کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي، خو په پلازمینه کې د ځمکې لاندې د اوبو سطح لوړه کړې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د وروستۍ ورښتونو لامل د کابل د ځمکې لاندې د اوبو کچه له 2 نیولې تر 2 مترو لوړه شوې ده. د دې وزارت د هایدرولوژي د برخې رئیس جمال عبدالناصر شکوري د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل دی وای د تیر کال په پرتلس کال په کابل کې تقریبا له 2 نه تر 2 لس مترو مپورې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شوې ده. دا یو هیله بخونکې خبر دی، خو په لنډ مهال کې دی وای د اوږد مهال لپاره دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې له رامنځته شوي فرصت سمه ګټه واخلي. دی وای د ژورو ساګانو کیندل چې له فلټر وروسته د سیلاب او باران اوبه د ځمکې تل ته ولېږدوي، د پلانو ساګانو ویستل او د ډنډونو جوړول چې د اوبو د زیرمه کولو لپاره ګټورې لارې چارې دي. نوموړي دغه شان وویل چې همدا اوس د کابل سیند په اوږدو کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره حوضونه جوړیږي چې اوبه به پکې زیرمه شي او د ځمکې تل ته اخته شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې افغان حکومت د افغانستان په یو شمیر سیمو په ځانګړي ډول ګڼمیشتې کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو د کچې د ټیټېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. افغان چارواکو ویلي وو چې د کابل په یو شمیر سیمو کې د اوبو کچه 22 متره ښکته شوې ده. د راپورونو پر بنسټ هر کال د ورښتونو له امله په کابل کې 25 میلیونه متره مکعبه اوبه زیرمه او 80 متره مکعبه اوبه مصرفېږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د هایدرولوژۍ د برخې رئیس جمال عبدالناصر شکوري وایي چې سږ کال 1.8 میلیونه متره مکعب اورښتونه شوي چې د تیر کال په پرتله 15 برابره زیات دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د تیر کال په ژمي کې خلکو ته سپارښتنه کړې وه چې د ځمکې لاندې د اوبو د سطحې د لوړېدو په هدف دي له بامونو توګل شوي واوري په کانکریټونو نه بلکې په خاورینه ځمکه واچوي. په همدې حال کې د اوبو او انرژي وزارت پخواني موین عبدالبصیر عظیمي له اوبو نه د سمې ګټې اخیستنې په برخه کې د ولسي وګړو ونډه هم مهمه وبلله.
مردم نقش بسیار برجسته
دی. وای په دې برخه کې خلک ډیر مهم نقش لري. په ځنګړي ډول د اوبو د مصرف په برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي. دا کار کولای شي ښه تاثیرات ولري. د کابل په شان په لوی خارونو کې چې د اوبو مصرف پکې ډیر زیات دی، خلکو ته د اوبو د سم مصرف پاړه د مپوهوي لور کړی او د اوبو د مصرف د کچې لټولو بل چاره نشته.
یعنی چاره دیگه وجود نداره.
خدای وای چې حکومت باید د اوبو د زیرمه کولو په هدف د کابل په شاوخوا سیمو کې د اوبو د زیرمه کولو بندونه هم جوړ کړي. کابل د هغه ولایتونو په قطار کې راځي چې ډیر اوسیدونکي لري او د اوبو د مصرف کچه پکې هم لوړه ده. چارواکي وایي که خلک د اوبو په مصرف کې له احتیاط کار وانخلي، نو د ژوند په چاپیریال به ناوړه اغیز وکړي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یوه بهرنۍ موضوع. په سریلانکا کې د پرونیو خونړیو حملو په اړه نوي جزئیات رابرسېره شوي دي. په دغو حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 290 تنو ته رسیږي او د ټپیانو شمیر شاوخوا 1500 تنه ښودل شوی دی. نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د سریلانکا پولیس وایي په پلازمینه کولمبو کې د کلیساو او هوټلونو په ګډون په یو شمیر ځایونو کې د تیرې ورځې په خونړیو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 290 تنو ته رسېدلی او شاوخوا 1500 تنه نور هم ټپیان شوي دي. پولیسو دغه راز نن وویل چې د دغو حملو په تړاو یې تر اوسه 40 مشکوک کسان نیولي دي. په سریلانکا کې پرون په کلیساو او عصري هوټلونو او نورو ځایونو ټولې نه حمله وشو چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې رئیس په یوه لسیزه کې تر ټولو خونړې حمله بلل شوی. د سریلانکا ولسمشر مایتری پالا سیریسینا به د دغو حملو په تړاو د نړیوالو اړیکو د څرک معلومولو په هدف د نړیوالې مرستې غوښتنه وکړي. دا خبره د هغه دفتر نن په یو خبر کړي بیان کې کړې ده. ویل شوی چې ولسمشر په دې برخه کې له بهرنیانو د مرستې غوښتنه ځکه کوي چې استخباراتي راپورونه د دې ښکارندوی کوي چې د سیمه ییزو ترورستانو تر شا بهرنۍ ترورستي ډلې ولاړې دي. په خبره شوي بیان کې دغه راز ویل شوی چې ولسمشر به په هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړي چې نن له نیمې شپې جاري کیږي او هغه پولیسو او پوځ ته د زیاتو صلاحیتونو اجازه ورکوي چې د محکمې له امر پرته مشکوک کسان د پښتنو ګرویګنو لپاره توقیف کړي. تر دې مخکې د حکومت ویاند راجتا سینارتینی ویلي و چې ګمان کوي دغه حملې به د سیمه ییزې د ملي توحید جماعت په نوم اسلام پال سخت دریځې ډلې کاروي. هغه هم دا شان تایید کړ چې پولیسو له مخکې پر کلیسا او د احتمالي ځان وژونکو حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي و چې د ده په وینا په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. یو دولتي څېړونکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی خبره لاندې ویلي چې په پلازمینه کولمبو کې پر دریو کلیساو او دریو هوټلونو ځان وژونکي حملې شوي دي. تر اوسه هیڅ چارې دغو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. خو د سریلانکا د دفاع وزیر روان ویجواردینا دا د مذهبي افراطیانو لخوا حملې بللې دي. پرون په دریو کلیساو د کولمبو په شمال ختیځ نیګومبو ښارګوټي کې او پر یوې بلې هم له کولمبو 2.5 کیلومتره لرې په ختیځ باتیکالو ښار کې حملې وشوې. سریلانکا چې 22 میلیونه نفوس لري اکثریت وګړي بودایي مذهب دي، خو له 2% تر 12% پورې نور مذهبي اقلیتونه مسیحیان، مسلمانان او هندوان تشکیلوي. پولیسو ویلي چې په کولمبو کې پر دریو عصري هوټلونو په حملو کې د امریکایانو، برتانویانو، هالندیانو او پرتګالیانو په ګډون 15 بهرنیان وژل شوي دي. برتانیا، چین، ډنمارک، هند او د امریکا متحدو ایالتونو د خپلو اتباعو وژل کېدل تایید کړي دي. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه چې څه باندې 2.5 لسیزې دوام کړی و 10 کاله مخکې پای ته ورسېده. د تامل پړانګانو په نوم یاغي وسلوالې ډلې په دې هېواد کې د اقلیت تامیلیانو لپاره د یو خپلواکه هېواد د جوړېدو لپاره وسلواله مبارزه کوله.
ستاسو له پیغامونو
عبدالوسیم د کونړ ولایت د چفی درې ولسوالۍ نه د داعش او طالبانو چې کوم په چپه دره کې جنګ وشو او عوام ترې راګډ شول د چفی درې نه، اوس پورې حکومت مرسته د عوام سره نه کړې. کوم ماجرین چې راغلي او والي چې کله هله جو کله امریکا لو شي وادي خلکو سره کوي چې زما حکومت کوم اوس پورې شي نه کړي، او بل کوم امنیتي چارواکي چې دي هغه ټول لاغلي دي او د عوام ته ولاړ دي او خمنډه تړول کوي. اوس پورې والي زموږ سره مونږ نه
څرنګه چې موږ د هلمند ولایت اوسېدونکي په کندهار ولایت کې موږ شپې ورځې سبا کوو، نو موږ هر ځای وکړلې د مجرین ریاست اویا چاکسه وو هغه مو مرستې شپې راته واخیستل، بده راته واخیستل. بیا موږ سره کومه مرسته نه ده کړې، خو سیلابونه زه په دې د جنګو څخه راغلي چې ملکونه مو همهلته پاتې دي. نو زموږ د دغه موسسه ولاو ته دغه د غلې نه دي ضرور موږ سره دي مرسته وکړو. موږ هم د دې هېواد بچان یو، موږ د افغانستان خلک یو، د هر مظلوم سره د دې مرسته وکړو. او که پر شناخته باندې ویشي کمی یادې د تشکرو کاتانې د دې دی یو وګورې چې کاتانې څه مېش کړي چې ورکړي موږ د دې اوس یو د مرسته نه دی ورکړي. نو دغه مهمه ده چې موږ د بچانو کچيري مرسته ورسره کړي د دغه مهاجرینو سره خو دولت کې کوي، مګر دا خلک دې داسې کې دا خلک بیا چم پکښې کې یاداش پکښې کې باید د خلکو سره دا سړي کور ته ورشي. معلومات یې د خلکو ډوډۍ لري نه لري، نو بس چې په دې ځان په مورکړي خو مړسي وي بي. نو بل دی اوس د خلکو سره مرسته وکړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا هم هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې مرسته ولید. دفتانی لیکلی دی وایي افغان دولت باید په آزاد بازار کې د پوځي یونیفورم پیر او پلور بند کړي تر څو د فوځي یونیفورم څخه د دولت مخالفین، غله او نورې وسلوالې ډلې استفاده ونه کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت لیکي وایي موږ د قطر غونډې ته ډیر خوشبینه وو، خو دا غونډه لغوه شوه او ډیر پرې خوشینه یو. روح الله له زابل لیکي وایي د زابل په خرواریانو کې د افغان بیسیم کیفیت وضعیت سم نه دی. هیله ده چې دا شرکت ورته توجه وکړي. شهید زاده د زابل خاک افغان لیکي وای بین الافغاني ناستې ته ډیر خوشبینه و ډیر عظیم نوښت و، خو دا ډول جلسې کولی شي چې بیا هم وشي، باید چې په آینده کې بیا د جوړېدو هلې ځلې وشي. بل اوریدونکی غلام سرور نبی زوی وایي چې زما هیله ده چې دولت او طالبان بالاخره د سولې خبرو ته کښینی او جګړه پای ته ورسوي. د افغان بیسیم د تاسوات لشمیر لاره د هر موضوع په اړه چې نظر لري کولای شي راوایستوي. البته لند اوس ته خبرونه نیمایي برخه ته رسیدلې او څلور بجې او دیرش دقیقې دي. توجه وکړي د دې سات لندو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش لخوا برمته شوي څلیرش کسان ژغورلي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼی وایي د چپلیار ولسوالۍ د سلوزو قوم د څلیرش قومي مشران او سپینګیري چې داعش برمته کړي وو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې خوشي شوي دي. په سمنګان کې د سکرو ایستلو په یو خپل سري کان کې اته تنه کان کیندونکي د ګازو د چاودنې له کبله وژل شوي دي. ملي امنیت ریاست وایي د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له یو اندازه جنګي وسایلو سره نیول شوی دی. بلخوا په هرات کې ځایي چارواکي وایي په تیرو لسو ورځو کې د ملي امنیت د ریاست مامورینو د تروریستي بریدونو تنظیم شوو جرمونو او ورانکارو فعالیتونو په تور لږ تر لږه دیرش کسان نیولي. په هلمند کې د پولیو یا ګزن ناروغۍ دوه نوي پیښې ثبت شوې دي. د سنگین او واشیر په ولسوالیو کې دا دوه پیښې په هغه سیمو کې رامنځته شوې چې د طالبانو تر واک لاندې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د هیواد ته په سفر ورغلي د پاکستان صدراعظم عمران خان سلا کړی چې پر خپل شریک پوله د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د چټک غبرګون یو ګډ ځواک رامنځته کړي. دا خبره نن د دواړو هیوادونو د چارواکو په شریکه خبري غونډه کې یاده شوه. او د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې اوکراینی کومیډین ولادیمیر زلنسکی د خپل سیال پیټر پروشینکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې ده.
سپورتي خبرونه هم لرو چې ناجیه صاحب یې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د 2019 نړیوال جام لپاره افغان لوبډله اعلان شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په یو خبره کړې اعلامیه کې نن ویلي چې د غوراوي کمیټې 2019 کال د یو ورځنۍ نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د لوبغاړو په دې نوملړ کې لوبډل مشر ګلبدین نایب، شهزاد محمدی، نور علي صدران، حضرت الله زازی، رحمت شاه اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، سمیع الله شینواری، محمد نبی، راشد خان ارمان، دولت زدران، افتاب علم، حمید حسن او مجیب زدران شامل دي. همداشان اکرام علی خیل، کریم جنت او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه اخیستل شوی دي. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد زی ویلی چې دغه لوبډله د هغه 33 افغان لوبغاړو لمنځه جوړه کړې چې په سویلي افریقا کې له 1300 میاشتو په تمرینونو بوخت وو. خغلی احمد زی د تیز توپ اچون کی حمید حسن بیرته لوبډلې ته راګرځیدل هم خزیره بللی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون د ګل سرخ ترنوان لاندې د تکواندو سیالۍ ته چمتووالی نیسي. د دغه فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې سیالۍ به مزار شریف کې ترسره شي.
د دې مایستور په وخت جام ګل سرخ در ولایت مزار شریف خواهیم داشت.
نوموړي وویل چې د سیالیو مخکښ لوبغاړو ته جایزې هم په پام کې نیول شوي. او د هندستان د کرکټ په غوره لیگ IPL سیالیو په سلوختم لوبه کې به نن راجستان رایلز او ډیلی کپیټلز لوبډلې به د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. ډیلی لوبډلې په روانو لوبو کې تر دې دمه شپږ لوبې ګټلې، خو راجستان بیا د دریو لوبو په ګټلو سره تر نورو لوبډلو وروسته خو تر رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې وړاندې ده. د دې سیالیو د تېرې ورځې په لوبه کې بیا سنرایزر حیدرآباد، کلکتا نایټ، رایډرز لوبډلې او رایل چیلنجرز لوبډلې چینای سوپر کینګز لوبډلې ته ماتې ورکړه. که څه هم چینای لوبډله د دې سیالۍ په بایللو سره لا د سیالیو د جدول په سر کې ځای لري، خو حیدرآباد لوبډله بیا په دې بریا سره له پنجاب لوبډلې وړاندې شوه او د جدول څلورم ځای خپل کړ. تر دې دمه چینای لومړی، ممبئی دوهم، ډیلی دریم او حیدرآباد لوبډله څلورم مقام لري.
زما شخلا آزادی رادیو اوری چلور بجه او چلور درش دقیقه شوی. دا سری رادیو خبرونی دا ماشام تر او بجه توام کبی. خوست دا مرکزی حکومت څخه رغلی پلاوی ویلی چه ولس مشر با دی ولایت پخپل راتلون که سفر که دا پاچاخان نریوال پوهنتون دا بنسر تا برکشیش دی. دوی هم دار از او ویل دا افغانستان حکومت للوری دا غلام خان بندر دا ترانزیت که دو قانونی پروسه هم بشپرده شویده. لسیمی څخه دا نجیب الله الو خیل راپور واوری.
د افغان حکومت چارواکی وایي چې په خوست کې د پاچاخان نړیوال پوهنتون د جوړولو لپاره ځایونه په نښه شوي او یاد ولایت ته د ولسمشر په راتلونکي سفر کې باید د بنسټ ډبره کېښودل شي. چارواکي زیاتوي له مخکې د پاچاخان پوهنتون پر اکاډمیک پلان کار روان دی او هڅه کېږي چې په دې پوهنتون کې د ساینس، ټکنالوژۍ، ټولنیزو او اقتصادي علومو د زده کړو برخې په پام کې ونیول شي. د افغان حکومت چارواکو یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې ماښام مهال په یوه خبري ناسته که د خوست حکومت در رسنوی په مرکز کې وکړي. د چارو د اداره تخنیکی موین خانوری خان بشرمل در رسنوی خبریالانو او استازو ته په خبرو کې ویل
د پاچاخان نړیوال پوهنتون لپاره څنګه چې نوم ښکاري چې نړیوال پوهنتون ده، خو کوښښ به دا وي چې د ټکنالوژي په برخه کې، د ساینس په برخه کې او پاین هم کې په ټولنیز علومو او اقتصادي علومو کې ډېره پاملرنه وشي. نو کوښښ به دا وکړو چې په راتلونکې څو میاشتو کې کله چې د رنبال رئیست جمهور خوسته تشریف راوړي د دې پوهنتون د برخه ښودلی شي.
خوست د پلازمینې کابل څخه د ولسمشر د کړو ژمنو د عملي کولو د ارزونې پلاوي په ترکیب کې د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر نجیب الله خواجه عمری، د ځمکو د چارو مرستیال ګلرحمن توتاخیل، د اسان خدماتو رئیس او یو شمېر نور چارواکي او مسؤلین هم شامل دي. په خبري ناسته کې خوست والی حلیم فدایی هم وویل چې د پاچاخان پوهنتون د جوړولو لپاره سیمې وټاکل شوې او په دې سره د دغه پوهنتون په اړه چې کوم خیال و اوس هغه په عمل باندې بدلیږي.
د پاچاخان د نړیوال پوهنتون چې هغه کوم خوب و هغه په عمل باندې بدلیږي، د هغوی لپاره صحیح تشخیص شوې او د دې لپاره به یو هر اړخیز جامع تخنیکي ټیم راځي چې پرې به کار کوي. اما پوهنتون جوړول او ایجادول دا یو اکاډمیک
خوست والی د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په باب ویل چې په دې باب د افغانستان د حکومت له لوري ټول مسایل نهایي شوي او یوازې د دواړو هیوادونو پروتوکولونو ته موضوع پاتې ده.
غلام خان بندر په اړه باندې د افغانستان د حکومت له لوري هغه ټول مسایل نهایي شوي دي او یوازې پروتوکولونو ته موضوع پاتې ده چې هغه بیا د مرکزي ادارې او ان شاء الله هغه د
څنګه دي دولتونو ترمنځ موجود حلیم فدای زیاته کړه د دې لپاره چې د خوست هوایي ډګر په نړیوال معیار جوړ شي 2.5 جریب ځمکه 100 جریب ته زیاته شوه او د خار جوړونې او ارزې د وزارت لوري ورته رسمي اسناد وسپارل شول. د دې په خبره چې د خوست د نړیوال هوایي ډګر لپاره د یو معیاري ترمینال د جوړولو چاره هم پیل شوه چې په لاندې ورځو کې به د کارونو د پیل رسمي پرانیسته وشي. خوست د ولسمشر غنی له وروستي سفر وروسته د د دشمنو د امریکولو د ارزونې لپاره دا دویم ځل دی چې ولور پورې حکومت پلاوی خوست سفر کوي.
په ورزګان کې ځینې خلک وایي چې په د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو ځل بیا جنایي جرمونه زیات شوي دي او همدارس خپل سری وسلوال هم ډیر لیدل کیږي. په دې اړه له ارزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف یولا شرافت راپور واوري.
دا د ترینکوټ ښار دی چې یوازې څلور جادې دي او په هر چوکې هم ګام پر ګام لیدل کیږي چې پولیس د ښار د امنیت د ساتلو په موخه ولاړ دي او تلاشي کوي. د دغه ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دغلته یو ځل بیا جنایي جرمونه، غلاوی او خپلسري وسلوال زیات شوي. رحیم الله په همدې ښار کې یوه هټۍ لري. دا ازادي راډیو ته ویل چې په ډاډه زړه په دې ښار کې کاروبار نسي کولی او نه هم خپل سر او مال خوندي ګڼي.
د شپې د قانونم بعضی بعضی ول سوي دي او دوه درې کتلونه سوي دي چې یو کښنه الکو د ډیر لسکالو چې هغه په شهادت رسولو زر واک ډیر سوي دي خود سری ډیر سوي دي درشینی ور سره تو په کان ور سره ای بس نه څه څه ویره موږ لرو د خپل ځان
د دې شار یو بلتن اوسیدونکو سانولان نیکزاد هم په ترینکوټ شار کې خپل سری وسلوالو او د جنایي جرمونو زیاتوالی اندیشمن کړي. د دې دولت تخواس کوي او غوښتنه ترې کوي چې د دغه جنایي جرمونو مخه ونیسي، څوک شار کې په ډاډه زړه ژوند وکړي.
پر دې اړه ولا موږ که فکر وکړو زموږ اندېښنه ډېره زیاته سوې تک غلاوې ډېرې سوې دي. موږ غواړو چې په آینده کې د دغو جنایي پیښو مخه ونیسي. که وګورو په روزګان کښې جنایي پیښې ډېرې زیاتې دي، خو زموږ د ملتي ملي د کارمندانو او د ملتي ملي د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې د دغو پیښو مخه دې ونیسي.
د اروزګان ولایت د امنیت قمندانۍ مسؤلین بیا د خلکو یادې خبرې ردوي او وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله جنایي جرمونه کم سوي. ډګروال محمد خطاب خنجري وایي چې اوس یې د ترینکوټ ښار د امنیت د راوستلو په موخه یو ګډ ګارنیزون جوړ کړی چې ښه پایله یې ورکړې.
شما شاید شاهد ازی باشئ که دروازه های ترینکوټ قبلا
تاسو خبر یاست چې مخکې د ترینکوټ ښار په دروازو کې د ملي امنیت د جنایي د مواد مخدرو پر ضد د مبارزې کسان نه وه، خو اوس ما په دروازو کې ګمارلې دي. د ښار په مینځ او دروازو کې مو جدي تلاشۍ روانې کړي. زه بریالی سوی یم چې د ترینکوټ ښار امنیت خوندي کړم، نه دا چې جنایي جرمونه زیات سوي بلکې کم سوي دي. دا یادونې وړ ده چې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازې جنایي جرمونه نه دي چې زیات سوي، بلکې دغه ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپیره په 15 کیلومترۍ کې د اروزګان د ولایتي شورا د مسؤلینو له قوله محاصره کړې او د دغه ولایت شاوخوا 90% خاوره د وسلوالو طالبانو سره ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
له بلې خوا په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې دمه د جګپوړو دولتي مامورینو په ګډون 212 تنه په سزا محکوم شوي دي. د افغانستان لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ، یعنې نن، د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې یوازې په روان کال کې 14 جنرالان او د بېلابېلو وزارتونو 2 معینان محاکمه شوي دي، خو د کابل یو شمېر ښاریان موافق نه دي چې مجرمانو ته په وخت او سمه سزا ورکول کېږي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور واورئ.
که څه هم د افغانستان لویه سرنوالی په تیرو څو کلونو کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د محکومېدو خبره کوي، خو د کابل یو شمېر ښاریان وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه په فساد د تورنو چارواکو د محاکمه کېدو جدي اراده نه لري. دوی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې قانون یوازې په ولسي وګړو عملي کېږي، خو زورواکي او حکومتي مقامات ترې برعت اخلي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو عبدالله او رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې که عدلي او قضایي ارګانونه دې مسلې ته توجه ونه کړي، نو د جرمونو او فساد ګراب به نور هم لوړ شي.
کسایی را که مثلا پول دارن، واسطه دارن، اونا سرش بچی تاثیر نداره. کسایی که غریب هستن مثل ما واری سر اونا تطبیق میکنه، پاشون شاید تطبیق سر مقامات. ما گفتم کسایی که زور دارن امکانات و پول فکر نگیرن، با اون سره دیگه لازم هست سرشون رو تطبیق ده بتون. کسایی که دیگه زور ندارن، به واسطه هستن، پول ندارن، سر اونا طبعا تطبیق میکنه.
او چیزی را که خاصی مردم است، او چیزی را که خاصی ملت و بیچاره و غریب است، هیچ برآورده نشده در همه امورات کاری. اما کسای پول دار و گپ سخن سن و زوراور سن و موتر دارن و دولتی سن و برادر عزیز دورای چی گپا تاثیرم نداره. و
یوازې د کابل نه بلکې د کندوز، بغلان او کونړ په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په فساد د ککړو حکومتي مامورینو د نه محاکمه کېدو شکایتونه وکړل. له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ هم ویلي وو چې حکومت باید د هغو فاسدو چارواکو پر ضد چې د لوړو سیاسي څوکیو له ملاتړ برخمن دي اقدام وکړي. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار داوی، د ترانسپورټ وزارت دوه پخواني مرستیالان، د څرخی پله د زندان مسؤول، د یو شمېر امنیتي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخواني وزیر عبدالرازق توحیدی د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له لوري په سزا محکوم شوي دي. ل دې ټولو سره سره لوی سرنولي وای د فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې مهاله د لوړپوړو افغان چارواکو په ګډون 212 تنه مجازات شوي دي. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې یوازې په روان کال کې 14 تنه جنرالان او 8 تنه د بیلابیلو وزارتونو مرستیالان محاکمه شوي دي.
در بخش مبارزه با فساد اداری
دیوای د فساد پوڑاندې د مبارزې په برخه کې اوروسه د فساد پوڑاندې د عدلی او قضایي مرکز له جوړېدو وروسته کوم کسان چې په دې مرکز کې په سزا محکوم شوی دي 212 کسان دي چې لډلې وش په تنه د افغان حکومت لوړپوړي چارواکي دي. همداشان وش په تنه نور ممنول خروج او د 28 دندې ځنډول شوی دي.
تعلیق وظیفه شیدان در جریان تعقیب عدلی
د افغانستان لوی سرنوالي وای دوی د حکومتي چارواکو په ګډون قانون په ټولو یو شان عملي کوي او یوازې په 1409 مریض کال کې لوی څارنوالي ل 2000 ډیرو قصیو ته رسیدنه کړې ده.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ د خبرونه د هغو جنو په ژوند را څرخي چې د هلک کورنۍ د خپل زوی د اصلاح کولو لپاره ودوي او په دې سره نوې واده شوی ناوی له ګڼو ناخوالو سره مخ کیږي. آیا هغه مسولیتونه چې میندې او پلرونه یې په تر سره کولو کې پاتې راغلي نوې واده شوی ناوی به تر سره کړي؟
کاسه ایستا چې قطغ سره چولای ونان به وایل مز خپل دسترخوان پر سر وایل ځکه ما اصلاح نه کوزه.
له حقوقي او ټولنیز اړخه له بد چلند میډونو سره د نوې ژوند پیلول خزي له کوم ستونزو سره مخ کولای شي او د حل لارې څه دي؟
حل لار دا چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسل شي. دا ډول اولاد باید په دې قانې شي چې د ستونزې لري.
زما همکاري فرشتي غني په ام دي اړيو راپور هم چمتو کړی دی. د خبرونه په لړ کې لوي ټولن پو سره مرکه هم لرو. خلومړی راپور ته وښی.
په افغانستان کې د عرف او دودونو لمخې انجلۍ اړه ده د ژوند په هر پړاو کې بیلابیل محدودیتونه وزغمي او د مسؤلیتونو پیټه تر منځله ورسوي چې یو لدی مسؤلیتونو څخه د بد چلند موتات بی پروا او بدعمله میډه سمول او لارې تر وستل دي. په دې سره ښځه مجبوره ده نه یوازې له هغه خاوند سره شپې ورځې تیرې کړي چې له ماشومتوبه یا په روزنه کې ناغېړي شوي یا د ځوانۍ دوستانو ناسمو کړنو ته ولیدی بلکې د هغه د اصلاح او سمونې دند هم په غاړه واخلي. له هغه خزو سره چې مونږ په دې اړه خبرې کړي وای له واده وروسته له بد چلند میړه څخه وهل ټکول توهین تحقیر د پلار کور ته د تګ راتګ بندول او داسې نور لسګونه دولت او تریخواله یې لیدلی دی. د غزنی ولایت اوسیدونکي امنه هغه څوک ده چې کلونه کلونه یې د خون بد چلند زغملی دی. هغه وایي شاوخوا دیرش کاله یې هڅه وکړه چې د خپل خون په رفتار او چلند کې اصلاح راولي خو ونه توانیده. د امنی په خبره خاوني ان په خوړو کې د مالګي یا غوړیو د کمیدو او زیاتیدو سره هم دا وهلی او ټکولې ده.
شوارم بسیار بدخوې استه.
خاون می ډیر بدخوې دی. وهل ټکول کنزا خوې ورزنې کارو. کله کله خوې خواړه پزړنو نو دسترخوان به پوري وه. او زه به وهلم. دا سکارونه کړي چې ویلې نشم. په ژوند می هیڅ پوه نشوم. چې څنګه تیر شو. خو اخیو وینډرور می راته ویلې چې خښ وچره واده شوې. خاوند خو دې مونږ اصلاح نه کړای شو ته به اصلاح کړې خو ما چې هر څه کول نتیجې نه ورکړل.
کوشش کوم دغه نو فوش کې بده غو نو قصو
لامینی او صمیمیت دا کې فضا را منسته کول د خزي او خاوند د خوشاله ژوند یو شرط بلل کیږي. خو په افغانستان کې نه یوازې ځینی خزي د خاوند لمینی به برخې دي بلکې عادي ژوند هم مخته نشي وړلای. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 15 سلوي کلنه نجيبه وای له هر ممکن لارې کار واخیست تر څو خاوند دې له کورنۍ او ماشومانو سره مینه پیدا کړي خو بریالي نشوه. نجيبه وایي د وهلو او ټکولو سره سره یې خاوند په جوش او بو هم سوځولې چې نور یې په چال او چلند کې کار ونه لري.
د درستو موري د پسارا کې وو د دیوالانو سره ګرځید هیڅ فکر وو شي په کور کې نو زما خزه ستا د ما یوانان ست د ما لاسو باندې جوش او بو توي کې خو مې وسوات اتین د سهاله ورځ ډیره بدخوي سره یو ذاتي
نجیبه اوس په یو دولتي اداره کې د جری په توګه کار کوي. د هغې په خبره له واده وروسته یې خاوند خپل زیاتره وخت له دوستانو او ملګرو سره تیراوه او د میرمنې او اولادونو نفقه یې نه ورکوله، نو ځکه دا اړه شوه چې کار وکړي تر څو د اولادونو لپاره یې حلاله روزي وګټي.
یو کال دوه کاله درې کاله ښځه مجبوره سم ذاتي مې کېنول، اول مور پلار کېنول، مور پلار اصلاح نه کوي، ذاتي مې خپله مې کېنول، زارۍ مې ورته وکړې، عذر مې وکړ، دا ویلو ټوکله ذاتي لاس واخله، وایي دا د ما خوی ده، ذاتي ډېر حال ورځې بعد مې وویل زویه د ما لاس مات شو، سر مې مات شو، پښه مې ماته شوه، دغسې حال ورځ د نن ورځو پورې دای مړ شو، یو کال یو نیم کاله کېږي لږ زه بیغامه شوم.
له بلې خوا د لغمان ولایت اوسیدونکی علام محمد بیا وایي ښځې دا وړتیا لري چې خپل میړونه اصلاح کړي. هغه زیاتوي د هم مخکې له واده له کورنۍ سره سم چلند نه کوه، خو چې واده یې وکړ او مسؤلیتونه یې په غاړه شول نو په سمه لار روان شو.
ودونه خو ډېر ګټه کوي، اصلاح کېږي، خپل کور غم کوي، نه نوي پیسه سړی اصلاح کېږي.
تاسې ځوانۍ کې څنګه وایي؟
موږ ځوانۍ کې داسې یو لکه لیوانیان چې کله مو واده وکړو ایله پوه شو چې دا ځمکه د اسمان ده، نه پوهېدلو موږ دا دیوال سره هم جنګ وکړو، داسې مست وو چې واده مو کوو ایله لارې ته راغلو.
که څه هم د ښځو جوړښت عاطفي او ظریف دی، خو په زیاتره وختونو کې تر نارینه او کلکی او د ډېرې حوصلې خاوندانې پاتې شوې دي. دوی نه یوازې د کور او کلی د اړیکو ساتلو کې مهارت لري، بلکې زیاتره وختونه یې د میړونو ناسم چلندونه بدل کړي هم دي. صغیره ایواله هم دغو ښځو څخه ده. هغې که څه هم د خاوند د چلند او عمل بدلولو په برخه کې ډېرې سختۍ لیدلې، خو وایي نه یوازې یې د خپل خاوند په چلند کې بدلون راوستی، بلکې اولادونه یې داسې روزلي چې هیڅوک ورته د نیوکې ګوته نه شي نیولی.
راځي به کوڅې ته یې ډب ډبې پچولې بې بې وایي، مور ته چې ولې دا داس وکړو، دا څه کار ده چې ماته ناوخته راځي؟ ملګرو سره تللم، انډیوال سره تللم، دا شی نه خوښتات، دا د خدای نه غواړم چې شکر ژوندم. اوله ډېر خرابه تېر شو، اوس به ډېر ښه ژوند دی. درې زامن مې دي، یوه مې لور ده، ټول مرسولي دي. کو هغه کور کې کورم بابای په نامه مې، هغه کور کې ایمم بابای په نامه مې، دا ټول ښځو د مشرۍ مې او ښه خدمت مې ننګاین دي. کا زامن مې، زامن مې چې درې څلور ځل چپ نه کا سر مې زامن دي راځي اول به په ما چپي.
په افغاني ټولنه کې باور دادی چې د خپلو زامنو لپاره باید ښې او له ټولو اخلاقي اصولو سره برابر نجونې انتخاب کړي، خو د نجلۍ لپاره د هلک په انتخاب کې دومره غور نه کیږي. نو که نارینه په کور کې ناسم چلند کوي، ښځو ته ویل کیږي چې تاسې باید خپل میړونه اصلاح کړي. دا چې د ګډ ژوند د ملګري انتخاب له حقوقي او قانوني اړخه د نجلۍ لپاره څومره مهمه مسأله ده، په اړه د کابل پوهنتون استاده پوهنیاره شبنم صالحي وایي:
که موږ فکر وکړو که مالک ستونزه لري او د دې نجلۍ واده کوي، په خصوص د افغانستان او نړۍ ټولنه کې چې هلته موږ طلاق هم یو بده پدیده ګڼو، موږ د نجونو ته ډېر حق دانه ورکوو، او په خصوص که کومه نجلۍ طلاق هم واخلي، وروسته له هغه حتی خپله ښځې ورته غېته په ښه سترګه نه ګوري، ټولنه هغې ته په ښه سترګه نه ګوري. موږ ول داسې توقع لرو چې یو بل څوک راشي او د موږ دپاره دې خپل ځان قرباني کړي. حداقل هغه نجلۍ ته وایي چې زموږ زوی دا ستونزه لري، او تاسې هلته ځي هغه لیوني سرسره کار لري، هغه څوک چې رواني لحاظه سالم کس نه ده، هغه سره مخامخ کړي. دا یوازې نه چې په خپل اهمیت نه پوهېږي، د مېرمنې په اهمیت نه پوهېږي، تاوتریخوالی وهل ټکول ځینې وخت حتی د مرګ تر سرحده پورې د حالت رسېږي. یعنې دا په خپله د تاوتریخوالي اساسي لامل ده. دې ټول چې د جزاګانې ټاکلې دي، هم دغه د حبس په شکل ده، هم د نقدي جزاګان په شکل باندې، یعنی قانوني حل لار ورته لرو، ولې موږ اساسي ستونزه په تطبیق باندې.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسېږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښکو، داسې ودربولم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
راځي واورو چې خلک تر واده وروسته د نارینه وو د منفي عادتونو د اصلاح په اړه څه نظر لري.
نومې تسلا ده د لغمان ولایت اوسیدونکو یم. کله چې هغه والدینو نشي کولی چې هغه اصلاح کړي، نو یو وړه جینۍ چې په خپل هغه هم نه وایي ژوند لارې ته راغلي وو، هغه څنګه کولی شي چې هغه اصلاح کړي؟ نو د هغې ژوند هم تباه کیږي. خاوند یې د اول نه صحیح نه تربیه شوی، نو ځکه په دې باندې نه پوهېږي چې د ښځې سره باید څه رقم رفتار وشي، او کله چې د هغې اولادونه بیا نړۍ ته راځي، هغه نه پوهېږي چې څه رقم یو ښه پلار اوسېږي، نو کمال یو کورنۍ له منځه ځي.
احمد شاه وطنجارم د کابل ولایت سولین کم دا خبر هو حقیقت د چې میرمن د ځوانانو په ژوند کې ډیر مثبت اغیز لري انسان ته نږدې کس خزوی خپل میرمن او ډیر ته محبت وسره کوي نو دا هر خبره مثلا کولای شي خاوند ومني او هغه د بدلار نه مني شي
خوګوریدونکو د نظر خوندن وایي چې د هر چا د کړنو او چلند ریښه د غوي کورنۍ روزنې او ټولنیز وړي کو تور ګرځي خو کله چې په زینو کسانو کې ناسمې کړنې وینو د سمون دند د چا په غاړه ده د خوند د ناوړه چلند سمولو په برخه کې خزه تر کومه هده قرباني او څومره ګټوره تمامې دی شي د دغه پښتنو د ځوابولو لپاره زما همکاري فرشتي غنی له ټولنپو او لیکوال انور وفا سمندر سره خبرې اترې کړې دي چې ستاسو پام ورته راړو
ډیره مننه ښاغلی سمندر چې موږ ته مو وخت راکړ په لومړي سر کې کو چیرې په دې راته وغږیږي چې ولې ځینې کورنۍ د دې لپاره چې ځوانان زامن یې ناسم چلند کوي هغوی ته واده کوي تر څو هغه اصلاح شي
کدی اولاد په کړو وړو کې د اولاد په چلندونو کې نانډولۍ لیدل کیږي یا په اصطلاح بد اخلاقي لیدل کیږي یا بې نظمه وي اولاد یا له کوره په تیښته وي نو د دو حال یو حال په دې کې نه ده چې د دې لپاره کورنۍ ژوند ور جوړ کړي ځکه که نور انسانان لکه ماده وی دی واده کول پر دا ډول انسان هیڅ نه ماده
ان دغه کار منفی اغیز په ټولنه او د افرادو په روان باندې څه کیدای شي
دا دیو ډیر خطرناک غچ اساس کیدلی شي دوی چلان لغبل کوربدان سره واوري دوی رو رو غیته په یو غضب بدل شي او شاید هم ډیر ور شي بهانه کوي په ډیر غت بد غچ لاس پورګه حتی دی غی دی ژوند قصد وکړه
خغلی سمندر کده هم راته وایي چې په خپل د هلک او نجلۍ کورنۍ او مشران دغه کسانو پر وړاندې څه مسولیت لري
کله چې پلار مور ګوري چې اولاد په کړوړو کې نانډولی ده بے نظمی ده چلند نه وړوي نو دا پلار مور باید ومني چې اولاد یو رواني ستونزه لري یو دروني ستونزه لري یو فردي او شخصي ستونزه لري دلته حل لاره څه ده حل لاره دا ده چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسول شي دا یو دویم خبره دا ده چې چیرته د دې اولاد د ستونزو مشکل کولنی وضعیت وي د پلار مور کړی نیوي دوی باید خپل کړنو کې تغیرات راولي دوی باید هم مني چې دا غم دوی کړلای نو ځکه باید دا غم د خپل وری بي
کچره په پای کې دي چې کته هم اشاره ولري هغه خزي اونجوري چې دغه برخلیک سره مخ کیږي څنګه رفتار غوړه کړی تر څو خپل خاون اصلاح کړي د هغه په رفتار کې اصلاحات راولي
دلته زه ګټه کوته اشاره کوم یو دا چې زما په باور مینا ته ټول ځواکمن انرژي ده خزه د خزي ښکلا د خزي لطافت د خزي ووه کې د خزي خزي یو لیدل یو نظر دا کولای شي غرونه زوب کاندي نو دوی خويندو ته زما مشوره ده چې دوی کوشش وکا پراته لدی چې لبل شي نه کار واخلي فقط خپل مینګر زړه په کار وچی خو کبیا هم د دوی لټولي مینی مینی سره دوی مینا نه ویني دوی کرک ویني دوی د غچ احساس ویني په مقابل لوري کې بیا نو دوی کولای شي چې خپل ژوند لپاره نوې تصمیم ونیسي پراته لدی چې ژوند د فاجعه پر لار شي بیا نو خیدا ده چې ډیر خلوص ډیر آرام ژبه لارې سره ویني شي
درنو اوریدونکو په دې سره د نیمه نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړی و او ما سحر ګل مرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیدي تر بیا مو الله ملشه
غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن غد تن کای مینی غد تن کای مینی نغم راتا غیگی نن غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن ishare rata
اشاره کوي هغه اشاره راته سم اشاره کوي هغه اشاره راته سم اشاره کوي هغه خندا غاني دي هغه خندا غاني دي والله راته خنديږي نن هغه نن سبا راته مخکي مخکي کیږي نن هغه نن سبا راته مخکي مخکي کیږي نن قسمنا وادي درو هاغد دروغ قسمنا وادي درو هاغد دروغ قسمنا وادي درو هاغ انتظار دے هاغ انتظار دے توريش بيدي چورني گين هاغ نن سبائے راتا مخکي مخکي